پرونی په دویمه نیمایی کې روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام اخبریږي. اوس د غرمې 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شذو او امنیت ترنم لاندې په غونډه کې د امنیتي ځواکونو پولي کوکې لمنصبدارو او عسکرو شذو مننه وکړه چې د افغانستان خدمت کوي. جمهور رئیس غنی وویل وسوال طالبان باید فکر وکړي چې له ضعیف دولت او ضعیف ولس سره نه دي مخامخ، دا دولت او دا ولس پیاوړی دی. پولیسو په کندهار کې شپږ وسلوال نیولې دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په کندهار کې او د کندهار ښار شاوخوا ته په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې امنیتي عسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې تیر شپه د افغانستان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه سوي ده. د کندهار د پولیسو ویاند ویلي دي چې یو پولیس او شپږ وسلوال ووژل سول او دریو پولیسو په ګډون ولس تره نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسییټډ پریس وایي په لکنو کې دغه سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 133 تنه و. د ټولنې پرون یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې ډېر دا کسان په ډزو لګېدلي دي. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و او تر هغه وروسته یې پر هغوی د اوبو په شیندلو پیل وکړ. یو شمېر فعالان نیول شوي هم دي. او په البانیا کې 4 تنه د سختې زلزلې له امله مړه شوي دي او 150 تنه زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي.
اجمل مسوزای لپکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په تاریخ کې تر ټولو بډای ټاکنې د سرشکل دولسمشری ټاکنې و چې خپل ټول باور او حیثیت د خلکو په وړاندې بایللې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره د انتخاباتو کمیسیون باید نور د خلکو انتظار ختم او پایلې اعلان کړي. فضل کریم درویش لپکتیا روانې ټاکنې د سولې لپاره نه بلکې یو ناوړه بحران ته د افغانستان د بیولو په معنا دي. اصرار کنړۍ له نړۍ ولسوالۍ لیکلي د نړۍ په حمایوي دارالمعلمین کې خیالي محصلان سره باید دغې موضوع ته توجه وسي. فهیم زابلۍ لیکي په زابل کې د بنګو کښت ډېر سوي ورسره معتادان هم زیات سوي او دا کښت د طالبانو په سیمه کې ډېر دی. او جعفري لیکلي له ملي تجارانو څخه هیله کوم چې د سون توکي او غنمو بیه راکښته کړي. په پاتې شېبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده او موږ به وکولای شو د خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونه وکړو. موضوع متور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې ده. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت په دې حق لو او بیرته راستنیږو. هپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم بشردوستي په اړه راته وایي.
تور زیړی د خپل نښې نښانې چې کوم دي، مهم خبره دا ده چې اکثرا مریضان چې پر تور زیړی باندې اخته وي، هغوی ابتدا مرحله کې هغوی بیخي نښې علامې بیخي نه لري. او دا تور زیړی په هغه خلکو کې تصادفي ډول باندې تشخیص کیږي د معاینات لابراتواري په ذریعه. نو ابتدا دا بیخي نښې نښانې نه لري، او چې کله نښې نښانې پیدا شي په بعضې خلکو کې دا نښې نښانې پیدا کیږي. چې دا نښې نښانې کومې دي؟ یو تبه ده چې مریض کې تبه پیدا کیږي او تبه ډېر شدید نه وي، یعنی کم وي تبه. بل بې اشتهایی او دلبدي، استفراغات، حتی اسهالات هم مریضانو کې پیدا کیږي. او مهمه خبره دا ده چې کوم مریض په تور زیړی باندې اخته وي، هغه ده سګریټ د بوی څخه یا د لوګي څخه غوي متنفر تنفر پیدا کوي او دا د سګریټ بوی په غوي باندې بد لګي. نو دا د تور زیړی اخته مریضانو کې دا نښې نښانې پیدا کوي.
هیپاتایټس بی یا تور زیړی ځیګر ناروغه کوي. د مخدره موادو کارول، ځینې کیمیاوي مواد او نور ویروسونه هم د دې ناروغۍ لامل ګرځېدای شي. ځیګر د روغتیا لپاره ډیره مهمه ده. که ځیګر ناروغه شي نو بیا به په سمه توګه کار ونه کړي او کیدای شي تاسې سخت ناروغه کړي. دا چې په دغې ناروغۍ د نه اخته کېدو لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسو، د انتاني ناروغیو متخصص سلیم بشردوستي بیا هم په اړه وایي.
دا د دې د انتقال طریقې لارې چې کوم دي څو ډوله دي، چې هغه لارې مونږ په پام کې ونیسو بیا کولای شو چې فارمسال په دې ناروغۍ اخته نه شو. دا اکثرا د سیکشوال ترانسمیشن لري، یعنی چې دا د مقاربت جنسي د لارې دا انتقالیږي، چې هغه مقاربت جنسي مسؤل نه وي. فار مثال په یو کورنۍ کې یو غړی چې هغه یا میړه وي یا مېرمنه وي، یو د دغو اشخاصو څخه په تور جوړي باندې اخته وي او دوی پرې خبر نه اوسي، او دا سیکشوال ترانسمیشن یا د جنسي مقاربت د لارې دوی یو بل ته انتقالیږي. چې دغه حالات کې دوی باید وقایه وکړي، فار مثال هغه وقایوي طریقې شته یا هغه باید پام کې ونیسي.
افغانستان چې بیوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډیره د دغه ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. د دې ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي چې شخصي حفظ صحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولای شي چې په تور زیړی د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
او مننه جبرخیز صاحب، تاسو نه هم ډیره مننه، زه هم خپل نیک هیله او سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو او ډیرو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول روغ او جوړ او سرحاله اوسئ. مننه
ډیره زیاته، مننه. خوشاله یو چې تاسو راسره یاستئ او دوستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. خو اول برا شو هپاتایټس بی یا تور زیړی ته چې په اړه باندې به له تاسو نه عمومي معلومات واورو.
مننه جبرخیل صاحب، ډیره ښه پوښتنه ده. مخکې دې نه چې هپاتایټس بی یا په عوامې سلاب باندې تور زیړی ته راشو، یو ځل به خپل باندې په زیړی باندې هم راوڅرخیږي او رڼا به واچوو چې زیړی څه شی ده.
مهرباني.
او زیړی خپل باندې په فرانسوي کې جانډس، او په لاتین کې ورته اکټیریوس، او په د عربي کې ورته یارقان، په دری کې ورته زردی، او په پښتو کې ورته زیړی ویل کیږي. وایي زیړی عبارت دی له زیړ کېدل دی، جل مخاطیغه شا د سترګو د سکلرا یا د سپین قسمت څخه عبارت دی. یعنی چې کله زیړی په عضویت کې تاسوس کوي، د بیلروبین اندازه د 2.15 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه لوړیږي، چې بعضې کتابو کې اوس راوسیلي چې یعنی 3 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه د بیلروبین اندازه په عضویت کې لوړه شي، په عضویت کې زیړی یا هپاتایټس تاسوس کوي. خو دا لاملونه لري چې لاملونه په لاندې ډول دي. کېدای شي اول دواوي، دوهم هم ویروسي ناروغي چې په دې کې هپاتایټس بي شامل دی، دریم هم مافیاتي ناروغي، څلورم هم هغه کسان چې ډیر د الکول نه استفاده کوي، پنځم هم ارسي یا جنیتیکي ناروغي، او شپږم هم صفراوي ناروغي، او اووم هم کېدای شي چې کرپټوجنیک یا لامل یا سبب د زیړی نامعلوم وي. روزو ستاسو پوښتنه ده چې خپل باندې هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی دا یوه خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دې پیښې په ټوله نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې پیښې مخ پر زیاتېدو باندې دي. او که لږ نور هم مخ ته لاړ شو، جبرخیل صاحب، دې تاریخچه داسې ده چې د لومړي ځل لپاره په 1963 کال کې په نیویارک کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېده، د هغه استرالیایي وګړو په وینه کې دا زیړی دا ویروس کشف شو چې هغه خپل باندې بومي استرالیایان وو. یعنی د لومړي ځل لپاره دا په استرالیا انتیجن په نامه سره یاد شو، چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی وایروس په نامه سره یادیږي. او بیا هم غواړم چې اضافه کړم او یادولو وړ ده چې د هپاتایټس بی پیښې په ټوله نړۍ کې هغه معتبر کتابونه چې ذکر کوي، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی باندې اخته دي، چې له دې جملې څخه هر کال په حدود د 1 میلیون وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي، او همدارنګه لسم علت د مرګ د نړۍ په سطح باندې هغه هم هپاتایټس بی یا تور زیړی دی.
ډیر زیاته مننه اندرانو دوستانو، تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې له ښاغلي فرید الله عمری نه مطرح کړئ. نو وربشو ډاکټر صاحب، یو اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلامونه جبر خیل خو تا ته همدارنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکه له احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل له پکتیا څخه میره باندې وکي خپل پوښتنه د تور زیړی په اړه باندې له ډاکټر صاحب سره شریک کړی.
ورکه نه جریبه موضوع ده. او باز ډاکټران د سوي چې دا په دوه ډول ده، چې یو بل نه انتقالېږي. لکه موږ په دې باندې سره بمیران په دې باندې نه پوهېږي چې آیا کوم زړه انتقالېږي او کوم نه انتقالېږي. دې ورکه ډاکټر صاحب
ډیر زیاته مننه، تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ.
او مننه حکمل وروره، تاسو پوښتنه مو واخیستله. خپل باندې هپاتایټس بی یا تور زیړی دا په یو ډول باندې دی، او دا بیا خپل باندې یو د هپاتایټس بی وایرس لامل چې دا یو ډی این اې وایرس دی چې دا 2 نانومتر قطر لري. د هیپ دونا وایرس له کورنۍ څخه دی او همدارنګه لاس جینوټایپ لري. او بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې د اورز لپاره ژوندۍ پاتې کېدلای شي. نو هغه کسان چې وایي چې په دوه ډوله دی، نه سترګو توره هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی په یو ډول باندې دی، او د انتقال لارې به انشاءالله د په جریان د دې برنامه کې تاسو ته بیا بیان کړم.
بله، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. ډیر دی بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم. مننه اجمل جلال آباد څخه مهرباني وکړي. اجمل خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب، نه مې څو پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده، د ویل چې یو بل ته انتقالېږي، نو انتقال نه شي، نو لومړی باید مثلا لومړی دا جنسي مقاربت ویل مثلا دوی لومړی باید دا کور شي، یعنی دوایي وخوري، هغې نه وروسته بیا مقاربت لارې یا د خولې د لعاب لارې نه یا نورو لارو نه، یعنې که دا یو څو میاشتې دوایي وخوري، مطلب زه خپل مطلب نه دا اخلم چې څو میاشتې وخوري دا بیا نه انتقالېږي. یو پوښتنه دا ده چې یعنې دا لومړی کور شي، هغې نه وروسته بیا د دې انتقال لارې چارې بندېږي. یو مې دا چې آیا مطلب همدا دی؟
بس موږ پوښتنه وخته، مهرباني وکړئ دویمه پوښتنه.
بله دا دی چې دغه کله چې واکسین موږ دې ته کوو چې آیا دې په وجود کې یا په وینه کې انټي باډي جوړه کړې او که نه. او بله پوښتنه مې دا ده چې د خطاب الدین یوسفزی د ناروغ متخصص دی په جلال آباد کې دلته، چې آیا
خپل شخصي ادرس مخې
د ماینه خانه مننه ډیره پته مو سي. او ډیره باندې اجمل اورور تاسو پوښتنه مو دقیق واخیستله. تاسو دوی پوښتنه وي. لومړی دا چې کوک وګړي یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه چې کله دوايي وخوري چې د پوره سرغې نه دا ویروس نور ته انتقالي کنه، نو سل په سل باندې انتقالېږي. هدف هر موږ کله چې تداوی کوو د یوې ناروغۍ لپاره، که هغه ویروسي وي که بکتریایي وي که پارازیټي وي که یا فنګسي وي، د هغې د تداوی هدف باید معلوم وي. د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح د تور زیړی تداوی چې کله موږ کوو، هدف مو په لومړی قدم کې د هغې ویروس غیر فعال کول دي، یعنی هغه په وینه کې شتون لري، نورو ته انتقالېږي، هغه به غیر فعال کېږي. دوهم، ناروغ روحان آرامول او د هغې د اقتصاد وړول دي. یعنی هغه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري همیشه د فشار لاندې وي، ځکه دا فکر کوي چې تور زیړی ډېره خطرناکه ناروغي ده او دا کېدای شي پوینده کې ما ووژني. په دې خاطر هغه باید سترس یا فشار نه خلاص شي. او څلور دریم هم د خپل د ناروغۍ د بابیړي یا د اختلاطات څخه مخنیوی ده. نو دا کارونه چې کله وشول، بیا هم دا ویروس د هپاتایټس بی ویروس د هغې په وینه کې شتون لري او نورو وګړو ته انتقالېږي. علاوه دې نه چې تاسو پی سی آر کړی وي، د پی سی آر رپورټ به راغلی وي چې ناټ ډیټیکټډ یا غیر فعال ده، لیکن دا غیر فعال په دې مفهوم نه ده چې نه انتقالېږي، انتقالېږي. او دې تر څنګ واکسین تاسو به اشاره ورته وکړه، دې واکسین چې دي په مختلفو نامو باندې یادیږي چې زیات په مارکیټ کې په معمول هغه د انجریکس بی په نامه باندې دي، چې هغه په درې دوزو باندې کېږي. اوله یعنی صفر دوز، یعنی اوس وروسته د هغې نه یوه میاشت باد، بیا شپږ میاشتې باد. په بعض ځایو کې دغه یعنی داسې ورکول کېږي چې اوس میاشت باد او درې میاشتې باد. دا واکسین چې کله انټي باډي جوړه کړه، نو دا شخص محفوظ دی، خو دې د انټي باډي د معلومولو دپاره بیا یوه بله معاینه ده په نامه د پروفایل. هغه ایچ بی وی پروفایل ورته تر سره کیږي تر څو معلومه شي چې دا شخص انټی باډي جوړه کړې ده کنه، او کله چې انټی باډي جوړه کړې و بیا ورسته لږ څه د هغې د انټی باډي تتر معلومیږي چې آیا دا دفاعي قوه خوشوله چې دا د انټیجن مقابل کې دفاع کولی شي کنه. نو موږ په دې طریقه سره کېدای شو چې د واکسین هغه تاثیرات په عضویت کې معلوم کړو. مننه
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو څه یادونه وکړله، دا مو ویلي چې تداوی د دې په خاطر ده چې دغه فعالیت نه دغه ویروس پاتې کی، نو په مکمل ډول باندې دغه ویروس تداوی کیږي او کنه؟
بلې جبر خیل صاحب، دا ویروس تداوی کیږي، لیکن کومه وغوړو چې دا زموږ د وینې څخه ریموف شي، یعنی مطلق د وینې نووزی، دا امکان نه لري. یعنی د هدف دې تداوی نه فقط د ویروس غیر فعال کول دي، د شخص روحن آرامول دي، او د بابیړي او د اختلاطات څخه مخنیوی دی. که موږ وغواړو چې مثلا یو ټیسټ کوو، موږ ورځو یو لابراتوار ته، زموږ هپاتایټس بی یا پاوام استراتور جوړی مثبت راځي، موږ درملنه تداوی اخلو، ورسته تداوی څخه چې موږ ګورو چې بیا هم ټیسټ کوو، هغه د موږ د ایچ بی ایس انتیجن چې ده هغه بیا مثبت راغی، خو هغه به د موږ سره په وینه کې د یو ملګري په شکل باندې شته وي، لیکن ضرر به نه شي رسولی، غیر فعال وي.
اها مننه. ور به شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. د بادغیس له بالا مرغاب په خیر راغلی، ستاسو نوم؟
عبدالستار اخونزاده.
مهرباني وکړئ عبدالستار اخونزاده، خپل پوښتنه شریک کړئ.
ډاکټر صاحب، څنګه دا سوال دی چې دا تور ژړې دی، ژړې دی او کم نه وي خطرناک ده، او بعضې خلک چې په دغه راپو کې ژوند کوي او که په دې په پوهېږي او خپل تداوي ونه کړي، دا د څه عزیز سره مخامخ کېږي، آیا د مرګ سبا ګمګېږي او که نه، او د نورو د بدن اعضاو ته څه جانبي عوارض لري؟ دا ته که جواب لکړې ډېر به مهربان، او د خوراک په باره کې کوم معلومات لري؟
مننه. تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر.
مننه اخونزاده صاحب، ستاسو ډېره مهمه پوښتنه را سره مطرح کړله. نو زیړی هغه اصلاح چې موږ تاسو ورته استعمالوو په کلیو بانډو په ښارونو کې، هغه تقریبا د طبابت لحاظه یعنی غلط اصلاح دي، خو خیره موږ ورسره عادي شوي. اوس موږ منو مثلا هپاتایټس بی وایرس چې ده، د هغې دپاره تاسو تور زیړي اصلاح لري، او د سی وي دپاره تاسو د سپین زیړي اصلاح لري، او د هپاتایټس سی دپاره د زیړ زیړي اصلاح. په هر صورت دا خطرناکه چې دي اخونزاده صاحب، هپاتایټس بی او هپاتایټس سی دی، یعنی چې دا په دائم شکل باندې موږ په وینه کې پاتې کیږي. که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، خاص توجه ونه شي، نو کېدای شي ناروغ ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطان، دریم د ځیګر سیروز، او کېدای شي په آخر کې ناروغ د مرګ تر کومې پورې ورسوي. او هغه کسان چې په زیړی باندې اخته کیږي، نو هغه د ډیر کوشش وکړي. تاسو د خوراک په باره کې هم پوښتنه کړې وه چې داسې یو رژیم غذایي د انتخاب کړي چې هغه غنی د کاربوهایډریټونه وي، یعنې د حبوباتو د سبو د کاربوهایډریټونه وي، یعنی دوی د کوشش وکړي چې په خپلو خوړو کې په زیات اندازه سره میوې، سابه او د تر څنګ ترکاری دې څخه استفاده وکړي، او دې تر څنګ دې کوشش وکړي چې د بدن وزن ډیر نشي، ځکه چې د ځیګر یا د یوې خونه د هپاتایټس بی یا د زیړي لخوا متضرر دی، او له بلې خوا هم چې کله وزن ډیر شي نو ځیګر شحمی کیږي. نو په دې وخت کې دوه ریس فاکتوره یا دوه خطوره ځیګر ته مخامخ کیږي چې ځیګر د خرابۍ سره مخامخ کوي. نو په دې هیله باندې اخونزاده صاحب چې ته خپل پوښتنې ځواب اخیستی وي. مننه.
بله مننه له تاسو نه هم ډاکټر صاحب. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. تاسو زما غږ اورئ؟ مهرباني نوم راته وایست. وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
بخ محمد تسلیم یم، د زابل ولایت کافرستان خبر کوم.
بخ محمد تسلیم، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. خیر شه خور دا تاسو څنګه پوښتنه دا غواړئ؟ تور زړه چې په انسان کې وجود پیدا کی، لا یې څنګه دی؟ دا یو او دوام په حیواناتو کې تور ځای راځي کنه چې دا د انسانانو یو خوش خوري لاغه ځخه ورته پیدا کیږي او کنه تاغه بس
مننه مننه ډیره زیاته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه تسلیم صاحب ته تور جوړی نه خنی اکثر از یو کې دغه تور جوړی اصطلاح یو هپاتایټس بی یو پاووم اصطلاح تور جوړی د دې پټ دښمن په نوم سره نومول شوی دی یعنی چې یو نوم دی تور جوړی پټ دښمن ده په اکثر واقعاتو کې دا کوم خاص نه خنی نه لري لیکن په عمومي شکل سره د تور جوړی نه خنی عبارت ل اول خستګي دوهم بهالی دریم بشتیایی څلورم زربدوالی پنځم کانګ شپږم هم د ګیر د خی خو د پورتنۍ برخې دردونه اوم هم د سترګو د په پرمختللي حالات کې د سترګو د سکلرا زیړوالی اتم هم د سر درد او نهم هم تبه لسم هم په پرمختللي حالات کې کیدای شي ناروغ ته د سترګو مخاطیغ شاو د جلد زیړوالی پیدا شي او تسلیم صاحب ا دې تر څنګ دوه پښتنه تاسو په دې باره کې وچه آیا حیوانات هم په تور جوړی باندې اخته کېدلی شي کنه نه د سترګو توره حیوانات په تور جوړی باندې نشي اخته کېدلی هیڅ مشکل نه لري تور جوړی د طرف نه هغه نور ناروغۍ کېدای شي چې لکه کانګو بعضې نور ویروسي ناروغۍ حیوانات پرې اخته شي لیکن تور جوړی په حیواناتو کې شتون نه لري په دو هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي مننه
بله ډاکټر صاحب ډېره مننه وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر تاسو او تاسو معلومات سلامونه وای
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مراته وایسته د کوم ځینې ماړی کني ولې
د ښاغ خپل ټیم د هلمند ولایت څخه ما پښتنه دار چې دا د دې د فریضې په اړه کې معلومات کوڅه ډېر څو خوري او د فریضې لري منلو
اها د هلمند ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دې وایي چې د دغه ناروغي د پاریس په اړه راته وایي
هغه کسان یا زموږ هغه دوستان چې هپاتایټس بی یا تور جوړی باندې اخته دي د دې لپاره یو خاص رژیم غذایی باید شته وي خو متاسفانه په افغانستان کې د تغذیه متخصص شتون نه لري نو هغه وګړي چې تور جوړی یا هپاتایټس بی لري نو دوی په خپل رژیم غذایی کې کوشش وکړي چې په زیاته اندازه سره د کاربوهایدریتو لکه د کچالیو اوبیدې ترڅنګ د میوو د سبو د ترکاری باب ایدې څخه استفاده وکړي او ایدې ترڅنګ د ورځې د 1.2 تا 1.15 ګرامه پر هر کیلو وزن د بدن باید پروتین واخلي چې دغه پروتین منشا هم نباتي وي نه حیواني او دا وګړي باید کوشش وکړي چې د مخدرات څخه ډډه وکړي یعنی د مخدرات څخه ځان وساتي او د دې ترڅنګ هغه خواړه یا هغه غذاګان چې په کافي اندازه سره کافین لري په خپل ترکیب کې لکه قهوه او مثلا بعضی چاکلیټونه چې په خپل ترکیب کې مثلا کاکاو دا شون لري ا دې څخه باید ډډه وکړي او د دې ډیر کوشش وکړي چې خپل باندې عضویات یا د بدن وزن اضافه نشي ځکه چې کله د بدن وزن اضافه کیږي نو لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه ا دې ځیګر شهمی کیږي یعنی غړین کیږي په دې حالت کې ځیګر ته یو بل مشکل هم خلقیږي نو په دې هله باندې تاسو خپل پوښتنه ځواب اخیستئ مننه
بله نور اوریدونکو هم لرو په کرخه دي چې ور به شو یو براوخلو السلام علیکم
الو السلام علیکم
و علیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم د کوم ځینې ماری کني ولی
از هرات به تماس شدم
از هرات به تماس شدین بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین
سلام دارم برای شما و کارکنان شما و شهروندگان محترم و دکتر صاحب
من
سوال دارم که همین چای زعفران که میگم استفاده از خیلی ضرر داره همین صحیحه
چای زعفران و استفادهش ضرر داره یا نه منتظر باشین دکتر سیب سوالتان جواب میگن
تشکر بیادر محترم نی چای زعفران که به اندازه کافی یعنی به اندازه زیاد نه به اندازه کافی زعفران دو انداخته میشه و دم میشه ضرر نداره ضربان قلب کم میکنه و بر مغز فایده میرسانه همچنان هضمیت خوب میکنه و سیستم معافیت بلند میبره این تمامش فواید چای زعفران است به شرطی که چای زعفران طبیعی یا نچرل باشه نه ای که مثلا چای پاکتکی شما که به نام زعفران میگیرین اون رو او جوش خوته میکنین اونو چای ممکن به عضویتان ضرر داشته باشه در غیر از او چای خالص زعفران به عضویتان هیچگاه مضر و ضرر نداره تشکر
بله. تشکر دکتر صاحب. شنونده زیادی روی خط هستن، میریم سراغ شنونده ها. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خورجان تا تو دکتر سلامون و سلامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماړی کني ولې؟
احسان الله مومن د سګرماس یو ننګرهار مومن درنه.
احسان الله مومن په خیر راغلی، مهرباني وکي مومن صاحب خپل پوښتنه شریک کړی.
ها سمې دا پوښتنه چې زما یو ولر لورکې د کابو دوه کال عمر لري او د دې غوګل نه د سې مردار غونې کې وګره وځي. او بل پوښتنه مې دا ده چې دا یو لس ورځې کېږي خو شا چې ماته داسې تکلیف پیدا شوی چې د زړه باندې مې بوج راځي، بس نځي خولر باندې راځي.
سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. که څه هم لومړنۍ پوښتنه مو په دې موضوع پورې تړاو نه لري، خو که ډاکټر صاحب غواړي تاسې ته جواب درکولی شي مهرباني وکړئ.
مومن صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ستاسو دغه دوه کلنه لورکۍ چې ده چې د غوږونه یې تاول چې اوبه راځي، نو تا کو ډیر کوشش وکړه چې هغه خو ماشومه ده، خپل اعراض یا خپل لکه نښانې په واضح شکل تا ته نه شي ویلی. هغه من ته به د غو د ګوشګلو یو متخصص ته بوزئ تر څو د هغه غوږونه وګوري او د آینده د هغې د اختلاطاتو خدا نخواسته د کڼېدو څخه مخنیوی وشي. او دوهم را به شو ستا ته چې تا په زړه باندې مې یو رقم اوبه راوړي، نه پوهېږمه سر مې ګنګ ده. نو ته کوشش وکړه چې د ما نه خو لرې مومن صاحب، کې نو ما به د غمه خوړلې وه، په دواړو سترګو باندې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکه تر څو په لومړي قدم کې ستاسو فشار وکتل شي، وروسته له هغې څخه کوم ماینات یا کوم بل څه چې تاسو په ضرور وي هغه درته لیکي ډاکټر صاحب، او ستاسو مرض به هلته انشاءالله تداوي شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
اجمل ضربات نه راکړه صاحب. نن مې پوښتنه مې ګونګ غونډې پاتې شوه. یعنی د دې خبر نو چې معلومات او شو چې څوک پټاټس لري هغه د عبد لپاره، یعنی د بچو راوړلو نه به ډډه وکړي. یعنی مطلب دا دی چې ځکه دا خو چې انتقالیږي او هر وخت انتقالیږي، دا به تر ژوند تر پایه
تاسو ته به جواب وایي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
دا اجمل وروره په دې هیله باندې چې غلط فهمی نوی شوی، هغه مورګان چې پټایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی لري، ماشومان د راوړي هیڅ کله د هم د ماشین را ماشوم راوړل نه ډډه ونه کړي. خو دلته چې د مخنیوي د لارو چارو باندې ورسته هم خبرې کوو، هغه مورګان چې مثلا پټایټس بی یا تور زیړی لري چې کله دی زیګوان یا و ولادت کوي، هغه باید په روغتیایي مرکز کې باید دی ولادت وکړي. او دې ترڅنګ مخکې دی نه چې دا ولادت وکي، باید هغه ډاکټر یا هغه قابله باید په جریان کې واچي چې زه هپاتایټس بی یا تور زیړی لرم. نو کله چې د دې ماشوم پیدا کیږي، هغه ولادي کانال چې پاس کوي د دې ماشوم ته د تور زیړی انتقال کوي، چې هغه ته کله د ولادت وکړه، حتی د ولادت میز په سر باندې د ماشوم ته ایمیون ګلوبولین ورکول کیږي، چې دا ایمیون ګلوبولین په خپل باندې یو انټي باډي ده. یعنی که هغه مور چې هر څومره په لوړه کچه باندې تور زیړی هم ولري، دغه ماشوم د تور زیړی د خطراتو څخه بچ کیږي. یعنی د هغې د مخنیوي لارو چارو د تور زیړی شته چې د ماشوم ته انتقال نشي. نو هغه مورګان زه بیا هم وایم د آزاده رادیو محترم سپو څخه چې هغه مورګان چې په پټایټس بی او تور زیړی باندې اختر دی، د په نارمل شکل باندې ماشومان لري هیڅ مشکل نشته، خو هغه طریقې چې مو خو د لغه باندې مراد کړی. مننه.
الله تاسو نه هم مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه د پای شیبي دی په لاندو کې اوریدونکو ته وایاست چې کوم کسان په تور زیړی اختر دی باید کوم ټکی په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي.
په ستر باندې جواب خیال صاحب، زموږ هغه وګړي او هغه دوستان چې په پټایټس بی او تور زیړی باندې اختر دی، اول د دې کوشش وکړي چې د خپل فامیل باید چکړي او هغه واکسین کړي. یعنی ټول فامیل دې باید واکسین شي تر څو هغه فامیل دې د خطراتو څخه د هپاتایټس بی یا تور زیړی د خطراتو څخه په امن پاتې شي. دوهم دې کوشش وکړي چې د مخدراتو څخه بل خصوص د الکول او مثلا د نشه یي توکو څخه باید ډډه وکړي. دریم هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، دې ډیر کوشش وکړي چې نور وګړو ته وینه ور نه کړي. او دې ترڅنګ په خپل باندې چې چوینه نه ورکه چې کوم ځای کې مثلا ضرورت هم ورته پیښیږي، دې د خپل مشکل وایي، ځکه اکثره وګړي په دې باندې نه غواړي چې د خپل راز اظهار شي. نو په دې خاطر باندې دې وینه ورکوي او خپل نور خلک هم د مشکل سره مخامخ کوي. او دې ترڅنګ دې باید اوس یو متنوع رژیم غذایي څخه استفاده وکړي چې په هغه کې په زیات اندازه باندې شحمیات شتون ونه لري، په زیات اندازه باندې حیواني پروتین شتون ونه لري، چې په دې باندې مخکې هم خبرې وکړلې. یعنی یم چې په کافی اندازه باندې باید میوه‌جات سبزیجات او ترکاری باب څخه استفاده وکړي او اې دې ترڅنګ دې د کوشش وکړي چې نور ته د تبلیغ په شکل باندې وایي چې ها کسان چې مثلا هپاتایټس بی یا تور زیرنلري یا ځل خپل ځړي چې کې ورسته د غیظ خلې هغه واکسین په منظم شکل باندې واخلي ترڅو د همیش لپاره د تور زیړي یا هپاتایټس بی خطرناک وژنې ناروغي له شر څخه په امن پات شي. من
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب ویلي او ډیره زیاته مننه له اوریدونکو نه چې ګډون یې وکړ. نو دوستانو د خبر